السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزي زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي چې 20 کلن ربی شامراد او 40 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشه یي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوري. نیکلاسن د 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پېښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمېر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ دغه پېښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پېښې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهیش العدل ډلې منلی دی. د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولی دي. د یک شنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون 4 وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 5 کابل ښاریانو 4 غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي له خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه د کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله نرجې باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
ما پلار سره سپینګیره ده تقریبا 50 کلو عمر کې ده. هغه لاړ اخوا د بلدغه ته واړه په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو. موږ په پیښور کې پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هبیټات وای چې په کابل کې له هرو پنځو کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو پنځو اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او له عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
کوچا کې باران نه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه وباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هرو لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 300-400 زموږ سړکونه نه ښکاري او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بندې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل استفادې نه وي. هغه څکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي وو چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوې دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کنفرانس په پیل کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون عمله د نړۍ شپږم زیانګاله هیواد دی چې له عمله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متی الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغېزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو پاکستان ته چیرته چې د اپریل له لومړۍ نیټې راپدې خوا په دو لویو ښارونو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوي چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دی. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو د رایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغو غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستانه د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله یې کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وایي چې دې وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپله په خور خو کورنۍ غړي یې افغانستان ته ډیپورت شوي.
د ما پلار د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لاړ اخوا د پردغه ته واړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو مونږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بې برخلیک حالت کې میشت او نیمایي کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د ده او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم واوخت نیم دلته دي او سره ګډ وډال دی او کورونه چې کوم په اسلام آباد په جیتره کې وو هغه ته هر څه لاړ ضبط شو. مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کومې پیسې وې کوم څه مونږ مکمل خواري کړې وه ټول ضبط شوې. مشکلات خو ډېر وو. ځمکه مو دغه خو نه لرو. ولې تقریبا 45 کاله کېږي چې مونږ هجرت کړی وو دلته په پاکستان کې میشت وو. هغه په زور زبردستی وخل مثال په ګاډو کې واشل. ماشومان ښځې زنانه ټولې وچتې.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي یې له ورته ګډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن د یو بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر بور بیا سایس وا په تک کې ونیول زومن غریبانان دلته پاتې دي. سایس وا غ اسلام آباد ته راغله او ګاډه سودا کې سه ده هغه او کې کوارت ته بوته او دوی ډیپورت کړو. دې کې دوم ماشومان او زنانه دوم ډېر د لسانه سي بيني سي کنه شپې ټریلې را وغواړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخیزي کنه موټروي باندې بار بار ځي.
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه ستنه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو له پنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل
میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړل هغه کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړه سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه د کار زنه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بی نظمی روانه ده او ظلم زیاته روان دی.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. د دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت بې ورځې ټایم وي نو سیدا څرنه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوان کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابې او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینې نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دوی ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوئ احتجاجونه وکړئ هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو څه سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت وي دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دیر چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسا ده د په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل اندا کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا په چمن کې دمغه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی په کې چې د کومو کډوالو چې هغه په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوې د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا راغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابې کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته دغه سره برکه کم ته نور کمپونه دی را سره نیمه وی چې سمره مطلب کډوال زین او دا غي نه خلق دا دغه ډیر په نیم قیمتونو باندې علی بالکل اسی ته دی تک باډر کې ودا سره ډو پری دینه کناډي ظلم شروع دي خلکو نه پیسې مخ اکثر علي نیمه وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت وی دا ورته مونږ ورکاو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده؟
یعنی زمون خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو مونگا یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونگا مطلب دے غازب چ کم دینو راغلے دے او مونگا چ کم دینو اول خو ایسو کی تقسیم کڑی یو او بیا چ کم دینو زمونگا مطلب دے کلچر زمونگا مطلب دے فار سمانی گزار کڑے دے نو مونگ واو شہر زمونگا وس کم احتجاج نہ کامون نڑے تو خو چ مون پرمن خلق مطلب دے دا پیرونی او امن دادی او زمونگا چ کم دینو تو مدنیات دی زمون سر لاری دی مطلب مونگا اللہ پاک سی کم
ٹول پاکستان کی جاری ساتھ
انا نہ ٹول پاک من کراچی کے مو کوئٹہ کے مو پشاور کے مو دل تک کے پسوابے مردان کے مو مطلب سمر خارو ندی انا من گو پاگے کے پسواد کے مطلب دیر پارا غلط کو
فکر کوئی چن تا سو دا احتجاج نہ با رنگ راوڑی مطلب دا با گٹور تمام سی او حد اقل دی مودے دا پارا با تا افغان کڈوالو د استلو مخونی ولسی او یان ک مخننی ولکی کی د بے نظمی مدیریت بسم وسی یا با دا سم بمناسم ڈول باندی دا خلق تنظیم سی او بلی گل سی
نظم خو امید دے چیر لا لکا دی سر بیو فریش رجوع کورٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو مٹول ملک تو سر رابطے وی خپل وکیلاتن سر رابطے وی دا رخام خواب اس رنگ روڑی
د پی ٹی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شوو لارینونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته. یو موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل، هغه دا ده چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولې دي. یکشنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون 4 تنه ووژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو تر څو د یکشنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورتا په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی یې وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفارت رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټول سیمې ته شریک ګواښ پېښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. ورورو د دغه خبرونه د خبری برخه د پایښې بوت نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو ادامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستیو اعدامونو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته غبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12 د افغانستان په دریو ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چاره ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې په خپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقونو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سختدریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار د دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه یې په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بېلابېلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندې محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر دی 298 تنو ته رسېږي چې یو سل سلویښت یې مېرمنې دي.
په اصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیا نومېږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده، هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بېدندم درلودله، نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو، نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پتیل چې زه باید مرکز ته لاړ شم، ولته خپل روحان علی لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشرم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تېره و. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته، نو زه بیا روحان علی لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. و هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځی و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دا زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل یو سفر چې تر تاسو مې راورسول.
په 6 هفته سوال چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي، یعنی انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو همدغه ادبیات او حقوق سره وه. په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و؟ کوم مضمون کې تکړه وی؟ مکتب کې څومره نمره وی؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم، او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راته له زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغې کې مزه ډېر زیات لایقه وم، ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره هر څومره چې کوشش کوو هر اقل یعنی هغه سطح مو ډېره زیاته لوړه نه وه. همغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي، نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډېر زیات لوړې نمرې به وي. ولې په ټوله کې زه متر نهم صنف پورې دوهم نمره وم، او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله موږ یې نورو مکاتبو ته ولېږلو. هلته چې کله ولېږلو نو موږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و، بیا موږ تقسیم کړلو روخان لیسګه په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړه، په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یولسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمېدو وه. هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زموږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو، بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې وه زمونږ له پنځو ښکته وه بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس و، یو ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاست اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه هغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر وینې؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند وو چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دي، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځالته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځالته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو. هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت وو چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل وو. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا وو چې بیا دا دی زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چې هلته موږ ماسټري وکوله، بالاخره آلته بیا مونږ زمونږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی آلته مونږ د ټیکنالوژي سره آشنا شلو. مونږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید ډیرو هیوادونو ته نه نو منځنۍ آسیا د ډیرو هیوادونو څخه البته د ټولو نه نه د ډیرو هیوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډیر زیات هغه په ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو، مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولی چې هغه بیا بیخي لا زمونږ دپاره یو نوی زمونږ په ژوند کې یو نوی تغییر و یو نوی تبدیل و چې بالاخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو، نو دا چې دا ټوله دوره چې ده نسبت د کلي نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان، دا ټوله دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بله غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنی چې مونږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې یا هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کې ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم، ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کی خاطره وا کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمونو ما ویل چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پونه شي چې زه پشه یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پونه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولی کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو، هغه استاد به په دې نیتو چې ګواکې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشه صاحب، اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولای شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري، انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولزه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي. اول خیر پار صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم، که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنه په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم، او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوو او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کړه. همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بلکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي، انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي، د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي، یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته یم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډېر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې سیدی چې تاسو د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکې مشه په دې دغه چې فلمونه چې دی وګوري یو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کی کوم ژبه چې موږ په مکتب او پونتون کې لولو هغه ډیره زړه ژبه ده ډیر کم مزامین شاید زمونږ اپډیټ وي ولی ځینی ژبه چې دی هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي مثلا عربي مثلا انګلیسي
په بخښنه سره په شي سه خای زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاید زده کوي ګرامر ورته خای ټو بی ورب ورته خای یا ورته د ورب تعریف کوي سبجیکټ ورته تعریفي خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي ادې کنورسیشن چې چا سره کوي دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نشو کولی یعنی ادې ژوند کې ستونزه ده کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره یې بندې په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده
دقیقا ګورې یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو فیوچر ټینس پاست ټینس پرزنت ټینس دا شیان چې دلته په ورځنی کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي د هغې پرته که تاسو که زموږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي که هغه راډیوي وي که هغه تلویزیوني برنامې دا که خاصا انګلیسي مجلې له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی زه دلته ژوند کوم دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول ورسره هغه ماته ویل چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک ښه ولرې یو څه ښه ولرې یا یو څوک ولرې ښه ولرې یا یو شی ښه ولرې ما زما په فکر کې دغه وه ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولرې دا پوره دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي یا ته خو ورته په صلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چېرته او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لسننګ قوي کیږي هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي دا دوه شیان د دغې او په کچیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي د هغوی دپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولی شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنا نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنا دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده که فکر وکړو ډېری هیوادوال زموږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي که خبرې ونه شي کولی عقل پوهېږي نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ پهنه مصرف وشي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو هغه هغه د انټرټینمنت وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې
پښې سه تاسې مسافرین کړې ده او دا غینا علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې هند ته هم تللې یاستې په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي د هغې لپاره مهم دي
ګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمام دې لشي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډیر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، مالته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډیرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیزی برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکړو. موږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانه یم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث شوه چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کړم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کړم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصي کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، موږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لشته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس به دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تا ته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تا ته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړه. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تا ته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو، په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو د دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل څه کم هنر که لرو، کم مسلک چې لرو، کم شي چې ډیر زیات پیږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپلې وړتیا وښيي. ټک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا ښيي په زرګونو ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې دی په زرګونو انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناست دي د ټک ټاک فعال کړی، د هغې لخوا نه مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي، سټریټ کې راځي، کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې دي، کمپیوټر او موبایل مخه کیږي دی، خپل هغه وړتیاوې خرڅوي په نړیوالو باندې. دا ګوره هیڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه مصرفوي، ډېر وړوکی فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا در ته الله پاک په مانوي شکل در کړي. دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅ هم بس تا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه در ته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې نه چراغ لې خبرې دی کړې مننه.
الله تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل دپاره او د هغوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل دپاره مرکې کوئ او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټفارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.
شرمی گما بدلائی نشم بار